درنو دوستانو ستړي مشه دې ازادي رادیو دې یوې بلې خبرونه په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. فایل هم د دې سات لا خبرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشي شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه چې دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13 سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کېږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هوار شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15مه د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل راډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 2 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په یارات څنګه دی ویلي. بل پلو د پاکستان پوز په ډیر اسماعیل خان کې د نه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي وسته دی وخرا رسیدلې چې اروپا وسلوال پوز را منسته کړي او زیاته کړه چې هیواد لمخ کې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوز اساس یې خېلي. زيلنسکي نن شنبه د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې خایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نو وایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوز ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د دپ په باور وست دی وخرا رسیدلې او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوز تر هم مطرح کړی و او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13 سلنه زیاتوالی دی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم لستونکو سره د منشن امنیتی کانفرنس کې د راټولو شو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړي چې تر ډېره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي د کوم پونتونو نه چې سازمان منفق شوی دی نو یو خدای د شي کوم فکر وي اما د فکر په اساس منه دی برابرۍ هغه مخ ته چې کوم کې دی اینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي
په دین وکوه او د ماسلونو په څرګندونو مهمه په ختیځ کې د هغه جنو هلي هم در سره شریکو چې لزده کړو پاتې
او چې خونځه منشي ورندې هلي مات شوی دی زرونه مات شوی دی او ستما او توقونه لرو ځکه چې امارات اسلامي موږ ډیر نا امید کړو
سیمه ونړې په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسټوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ځان خطو او د منشن په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له څرګندونو خبر د خوځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ د دې خبرونه وروستۍ برخه
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي دا د ازادي راډیو د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وای له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال د پایل رئیسی دیار لسلنه سیاتواله راغلی دی خو افغان کډوال وای پاکستان مجبور کړل چې له دې هیواد ووزي خو دلته په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي پام وکړئ په دې اړه د فیروزی عزیزی ریپورت ته
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14مه خبر شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړۍ ورځې اونۍ په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستۍ دوه اونۍ کې دیار لسلنه زیاته سوی ده IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14مې د جنوري تر 13مې پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل سوی دي د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویرې سره مل ده که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي زیاته کړه
کامن نگرانی ها زیاد وجود داره خیلی مردم به تشویش است
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتوسیمو پیخور او کوت تولارل دا لري هم دوس هم روانه ده هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي
د دغه هیواد پر راولپنډۍ ښار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مختولو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده
مختص ته پوهیږه چې اوسېږو چا له کوره بهر راوتلی نه شو کله چې له روغتیایي ستونزو سره هم مخ کېږو نو بهر نه وځو ځکه دلته تلاشۍ زښت زیاتې شوي څو ورځې مخکې زموږ خپلوان له اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو اوس بیرته افغانستان ته هم نه شو تللی هلته له ګواښ سره مخ کېږو
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي د ننګرهار ولایت اوسېدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي بس پاکستان راغلی اوس بل چې امینه کې اوسېږي خپله سرپناه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتګ کړو بس
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 څلورم کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوی دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم پراخینی وکی راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوای وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دینی زده کړو ارزښت بې له شکه چې مهم دی، خو پانتونونه باید د علم، څېړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونه محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی لپاره خونی وکو سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یو ورخیزه او د یوې ځانګړې فکري کړۍ زیږنده بولي او وایي چې د بېلابېلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډېره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکري ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډېره عقیدوي او فکري موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکوونکو موږ ته وویل چې داسې یو سمینار دی، راشي بیا به چې کله موږ سمینار ته کېناستلو د ګیرې باره کې به خبرې کولې چې ګیره پرېږدي لمونځ پر ټایم باندې کوي او بله دغه فکري موضوعګانو باندې مطلب په فکر باندې دغه اغیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کولو هغه خلک به موږ ته مخ ته کول چې موږ دغه کارونه کړي. دغه دغه لکه څنګه چې زموږ مضامین دینی دي، هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وایي هغه موږ زده وو، لکه زموږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړي دي، موږ په مدرسو کې زده کړي دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړي هغه شینا. خو دوی د هغه مضامینو په نوم باندې لکه سنور لږ اخوا ته ورځي او داسې لکه ډیپ ځي د خپل نظام خبرې کوي او لکه د هغوی صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دغه کوم اسلامي قوانین او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي دا په دې معنا چې دوی د امارت قانون په موږ باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته، په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو کدل ته درس ورکول کېږي چې ته چې تو راځو کې به تر ازي د دې نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته، او بالاخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بولا بنایانه مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو یې کمپاین کوي او بل اخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپاین وکړي او دغه نظام د لپاره چې دی یعنی انډایرکټ د خلک ورته راوبالي. نو دغه ستونزې زیات شوې دي او هر چیرته چې وګورئ مثلا په پوهنتونونو کې په خصوصي زده کړو کې مخکې دولتي هغه سکتور خود دی پر اوس خصوصي سکتورونه ټول هم دی په لاس کې دي. دا ټول سر سرکړ دي چې د دوی خوخې چې د دوی د نظام په خوخې او چې د دوی د نظام د بقا لپاره چې د دوی د خپل شخصي مفادات لپاره ما په خلکم باندې تطبیق کوي، په استادان هم تطبیق کوي، په شاګردان هم تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمي منابعو او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمي اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د پانتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخه هم دغه شانته ده چې دوی په داسې یو فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دوکانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونو نه چې استادان منفق شوي دي، نو یو خو دا ده چې کم فکر وي، همغې فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغې موخې ته چې کوم موخې دوی آینده کې لري چې د دوی نه یې ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بله موخه هغه دا ده چې د دغې استادانو د غږ د اوچتوالی یا د بیا تقرر دپارې هلې ځلې دا ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمي سیمینارونو لړۍ د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 14مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو له لوري محصلینو ته د قرآن کریم او احادیثو پر بنسټ فکري، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوي. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون، د کابل پولیټکنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوي دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د عمارت پیژندنې ازموینه اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، ګڼې نجونې له ثانوي، لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتونه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي وایي که چیرې له درسونو منع شوې نه وای اوس به یې دندې درلودې او ښایي په خپلو هغه فاکلتو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې له هغې فارغې شوې وای. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای خپل استعدادونه هل زر لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په ده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغېدو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅه کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده وایي په ډېره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي دا مرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومي شوي نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه لشپږم فارغ شي بیا هم د ښوونځي دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومي شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لرې کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرانس برخوال دي غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرانس کې هیر نه کړي. دوی نن له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولای شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرانس پرون د فبروري په 14مه پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په رپورټ کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرانس له پیلېدو سره هم مهاله ځینې افغان میرمنې د دې کانفرانس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرانس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري، خو ټاکل شوی چې د دې کانفرانس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیا کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه لازدي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو تر څنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري، او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترا زنا خواستیم
موږ ځوانان جون یو ښځې غوښتل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبختانه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ دا ناسته د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسېدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرانس رسمي پریکړه نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي، خو یو شمېر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډېرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پوځي چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتي شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وژل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبريال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالي وزیرستان میرامشاه کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون څلور فوزیان وژل شوي، څلور نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرامشاه تپی سیمه سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او په ټولنیزو رسنیو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خپرې شوه، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا، سلور فوزیان وژل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روختون ته وړلې. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلې دو داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وو وسلوالو د وژنې داوا کړي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړخه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لاره موږ ته راستول دي.
السلام علیکم، اسمی اولا محسن اهلم ولایت خبر کوم. یملی خبر دار چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهلم ولایت ولسوالی کې پاله کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل. اوس زموږ ماشومان دغه بیرته له تعلیم په کوچ کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته داس څخه بې برخې شول.
خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیښي دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بیرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخو، موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ وراست دا پروگرام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د لوکان مکتبونه بیخي کم دي. تقریبا میخل دیری دی سره نیسی وقت لگی طالبان سم دا گوشتن ازد چه دا مکتبونو نکرده دیر کی چه تعلیمی از دکر ناشمان وقت منانا میچ بلمیسی دست رکوم شایست پرست
سلامون علیکه احترامات